دا مشال اړید دا محل په خبر کې د مازیګر اصلور بجې دي په خبرونه کې زغل ایاز او انیس اجمل درته هر کله وای په روان خبرونه کې د قبایلی علاقو خبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غږونه هم در خبرو خلومړي وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د خبر په جمرود کې فاټا ګرند الاینس د فاټا په خبر پښتونخوا د ورګډولو پاړه غونډه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم وای د پښتون ژغورنې تحریک خبرې سمې خو لهجه یې سخته ده او د کوسوو یو سلس وګړي له شام څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي د خبرونو تفصیل زنو قبایلی مشرانو نن یو واری بیا د فاټاله خبر پښتونخوا سره په شاملولو اعتراض کړی وای چې لدی سره قبایلو ته هیڅ ګټه نه رسیدلې نن د خبر سلی په جمرود کې د فاټا ګرند الاینس ډلې لخوا د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروسته د صورتحال پړه غونډه وشوه په دې غونډه کې قبایلی مشرانو دا تور هم پورې کړ چې حکومت د قبایلو مادنیات تر خپل واک لاندې راوستل غواړي په دې اړه د خبر ملک اسرار کوکی خیل مشال لیډیو ته وویل
گورا ما په فاټا کې سکول ویران دی مدرسه ویران دی سرک ویران دی کورونه ویران دی بازارونه ویران دی سپه کې په کار چې مونږ لیساره کې بل په ان اف سی واټ کې دوه ویلې و چې 3% ایسوې مونږ د انزمام په فاټا انزمام چې شوه دغه خلکو لور کوو ټول صوبو په انکار وکړو چې مونږ نه منو د 3%
بلخوا په خبر کې د واکمن تحریک انصاف ګونغړی اقبال افریدی مشال ریډیو ته ویل قبایلو سره د وزیر اعظم عمران خان وادي به ضرور پوره کیږي نوموړي زیاته کړه د فاټاله خبر پښتونخوا سره د ورګډي دوله بچ به د قبایلو د تیرو او یو کلون راهیسې محرومه ختم شي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د پښتون ژغورنې تحریک غوښتنې سمې دي او همدغه سي غوښتنې د پخپله هم له تیرو 1500 کلونو راهیسې کوي پرون په اورګزو کې جلسې ته عمران خان وویل د پی ټی ایم خبرې سمې خو د خپلو غوښتنو لپاره د وینا طریقې سخته ده
پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دے د پختنو د تکلیفونو خبر کوي دلتا خلق بے کور شول کله چې یو ځای کې جنگ وی نو بے گناہ خلق پکې وجل کیږي هغه یې سم خبر کوي خو لهجه یې سم نه ده
بلخوا د پښتون شورینې تحریک مرکزی غړي محسن داوړ مشال لیډیو ته ویل یو څوک چې د مرګ شبلې ذکر کوي نو دا به ضرور ترخه خبرې وي د جنوبي وزیرستان په تحصیل لدک کې یو اتشت کلن الک پرند ماین چاودنې لوجې زخمی شوه دی په ډیرا اسماعیل خان کې امنیتي او روغتیایي چارواکو د نمنا خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویل چې امان الله نومي د ځوان پر ناوخته د ماین چاودنې لوجې تر زخمی کې درستو د ډیرا اسماعیل خان سي ایم ایچ روغتون ته وړل شوه دی د نوموړي خپلوان وایي ډاکټرانو له امان الله څخه خپه پرې کړې ده حکومتي چارواکي وایي په وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار دوام لري پولیس چارواکي وایي نن په کابل کې چاودنه شوې خو پکې تر اوسه د کومالي او ځاني زیان په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی بیا ویلي د مواصلاتو وزارت ګیر چاپیره ډزې شوې دي نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دا ویل چې نن شاوخوا په کم دولس بجې د مواصلاتو وزارت سره نږدې د چاودنې ډزو غږونه اورېدل شوې دي د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې پاکستان وای د بلوچستان په اورماړه کې د سوارلسو کسانو وشونکي وسلوال له ایران سره تعلق لري د پاکستان ډان او ځینې نورې رسنۍ وای د خبره د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا په اسلام آباد کې ایراني سفارتخانه ته په لیګل شوي احتجاجي خط کې شوې ده ایران په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې بیا په خپل ځمکه د وسلوالو بریدونو لپاره پاکستان میشته ډلې تورنی کړې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای د اپریل په 13 د بلوچستان په اورماړه کې وسلوالو سوارلس امنیتي سرتیري له بسه کوس کړل او په ډزې وشل دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دوه ورځني سفر سبا ایران ته ورسي د جماعت اسلامي ګوند په بلدیاتي نظام کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې ده پرون په خبر کې لمشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مشتاق احمد خان وویل چې له بلدیاتي نظام څخه د ضلع ډانچې لري کولو دا یوازې د تحصیل او کلو پورې محدودولو سره به بلدیاتي ادارې کمزورې شي بلخوا صوبایي حکومت ویلي اپوزیشن ګوندونه دي په صوبایي اسمبلی کې د دغه بدلونونو په اړه خپل تحفظات دوی ته وړاندې کړي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د شمالي وزیرستان کډوال وای په قبایلی ضلعو کې تر جولای میاشتې مخکې د کیدونکو صوبایي ټول ټاکنو لپاره د دوی د بوټونو اندراج په خپلو حلقو کې وشي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان یو کډوال نور خان مداخل ویل چې په تیرو عامو ټول ټاکنو کې د دوی په سرګونه خلک چې کډوالو لرای ورکولو پاتې شي وو، ځکه چې په خپلو حلقو کې د دوی د بوټونو اندراج نه و شوی. بلخوا د انتخاباتي کمیشن چارواکو ویلي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د سهولت مرکزونه جوړ کړي باید چې کډوال هلته د خپلو بوټونو اندراج وکړي. د کوسوو چارواکی وایي یو سل لس وګړي له شام څخه خپل هیواد ته بیرته راغلي چې پکې د داعش ډلې څلور مشکوکه وسلوال هم شامل دي. د کوسوو پولیسو مشر راشد کلاج نن یوې خبري غونډې ته ویل پستنو شوو کسانو کې 22 ښځې او څلور اویا ماشومان دي. د نوموړي په خبره په دې کې څلور ماشومان بیا داسې دي چې د شام په جګړه کې میندې او پلرونه وژل شوي دي. کلاج وایي اوس هم په شام کې د کوسوو نه څلوېښت ښځې او اته ماشومان او 13 جنګیالي پاتې دي. د کوسوو د انصاف وزیر ابل راد طاهری ویلي چارواکو د 1300 میاشتو راهیسې د دې یو سل لسو کسانو د بیرته راتللو په اړه هڅې کولې. نوموړي زیاته کړه دا کار د امریکا د نږدې همکارۍ له امله شوی دی. او نن په مصر کې داغو آئینی اصلاحاتو لپاره د درې ورځنۍ ټول پوښتنې په ترڅ کې رای اچونه دوام لري چې له مخې یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی واک تر 2030 کال پورې غځول کیږي. د وړاندیز شوو آئینی بدلونونو له مخې به د السیسی د واک موجوده موده له څلورو کلونو نه تر شپږو کلونو پورې زیاته کړل شي او هغه ته د یو بل ځل لپاره هم د واک ورکولو اجازه به ورکړل شي. ناکیدین وایي د آئینی ترامیمو له لارې به په سیاست کې د پوځ رول زیات شي او ولسمشر ته به په عدلي د نور واک لرلو اجازه ورکړل شي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د کرن صوبایو د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او په یو سل دوه سل ویخت روپۍ څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل پنځه اتیا روپۍ او په یو سل شپږ اتیا روپۍ. یو یورو په یو سل نهه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل شپېته روپۍ. د متحده عربي امارات درهم په اته دېرش روپۍ شپېته پیسې او په اته دېرش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په اووه دېرش روپۍ اویا پیسې او په اووه دېرش روپۍ نوي پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ پنځه اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ اووه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او درې سوه ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه اووه نوي ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو له محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات درې دېرش او کم نه کم شل، بنو کې څلور دېرش او یوویش، ژوب کې یو دېرش او څوارلس، او کوټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
کو خبرونه د مشال اړینه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. که چېرې ستاسو روانې ګړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو د ونیز خبرونې تفصیل به واوري. د خیبر په جمرود کې د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې فاټا ګرند الاینس وای په صوبې کې شامل دو باوجود قبایلو ته ګټه نه ده رسیدلې.
نہ منو دے حصہ درے فیصد نو مونگ لے تے شہر کو
قبائل پ مدنیات بندے قبضہ بالکل روانہ دو
پکار دا وچے او دا قوم یکینو لے پ یوم میزبانی.
د پاکستان وزیر اعظم باید د پښتون ژغورنې خبرې سمې خو ژبه یې سخته ده. خو د پی ټی ایم یو مخکښ مسنداور وایي د مرګ ژوبلی او د وینو خبرې ترخی وي. په پېښور کې جماعت اسلامي ګوند د صوبایي حکومت له لوري د مقامي حکومتونو په اړه قانون سازي رد کړې ده.
هیلت ایجوکیشن دے سی این ڈبلیو آفس دا ټول چې دین دا په ډیسټریکټ کې هیلت ایجوکیشن او په تحصیل کې نشته. ده کنه دای دا وایي چې تحصیل نو تحصیل خو د میونسپل سرویسز د پاره ای.
اونې ځخ پرونه جمهوریت غګونی کې بعد د تعلیم مبارز یودین یوسفزی خبري واوري.
طالبانو دهشتګردو ترکګری او داغي دهشت په انتها باندې په هغه کې خبر کول ډیر ګران کارو، خو ما به خلکو ته وی چې خبر نه کول د دین زیات ګران کار دی.
شننی او تبصری هم لرو له مشال رادیو سروسی. کدرمو درکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلورو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د فاټا ګرین الاینس یعنی د سیاسي ګوندونو اتحادیه لوی جل ولسی غونډه کړي او دغه سیمه سیمې په صوبې کې د ورګډولو مخالفت کړي. غونډې ته په وینا کې د قبایلي قومي مشرانو ویلي چې د خیبر پختونخوا کې ورګړېدو څه ګټې نه دي ترلاسه کړې. حکومت غواړي چې د قبایلو مدنیت د دوی له خوښې بغیر تر خپل واک لاندې کړي. دوی قبایلي علاقې د صوبي تا د صوبي حیثیت ورکول غوښتنه هم کړې، خو حکومت په وار وار ویلي چې د قبایلي سیمو پرمختګ یې په لومړیتوبونو کې شامل دی. تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
نن د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې فاټا گرینډ الائنس ډلې د فاټا خیبر پختونخوا کې د ورګډې دوه نه پس را پیدا شوې صورتحال په موضوع یو ولسی غونډه وکړه چې د ټولو قبایلی ضلعو قومي مشرانو پکې ګډون وکړ. دغه غونډې په محل د خیبر ملک اسرار کو کې خیل مشال ریډیو ته وویل
انزمام خو اول مونږ منونه وسیم نه منو، خو که شوه يم دی کنه نو مونږ هیڅ خواږه ونه لیدل او مونږ له یو شیم را نه کړو. ګوره ما په فاټا کې سکول ویران دی، مدرسه ویران، سرک ویران دی، کورونه ویران دی، بازارونه ویران دی. سیپی کې په کار چې مونږ له سره کې بل په ان اف سی واټ کې دوه ویلي وو چې 3% حصوي مونږ د انزمام په فاټا انزمام چې شوه دغه خلکو لور کوو. ټول صوبو ته انکار وکړو چې مونږ نه منو د حصه 3% نو مونږ له څه شی را کړو.
په دې غونډه کې شریک د وزیرستان ملک خان جان ویل چې اوس حکومت غواړي د قبایلو په وسایلو او مدنیاتو باندې دا غوی د پښتنې نه بغیر کار شروع کړي.
قبایل په مدنیات باندې قبضه بالکل روانه ده. د کوشش دادای چې کوم وخت نه د اعلانات کړي دي، هغه وخت نه قبایل ته په علاقې شه لیز باندې پابندی لګېدلې ده. نن په قبایلی سیمه شه همو په خیال چې د اوتم یاشتنه نفس یارشته نه یارشته نه د پاکستان قانون شته، هغه باوجود نظام چلیږي. دغه دا مطلب چې دا علاقې پر امن علاقې دي. میش غوړي چې فاټا ته د میگا پروجیکټ ورکو.
په دې غونډه کې شریک ځنی نورو قبایلی ضلعو مشرانو هم خپل خیالات صدا سے شریک ڈل
پکار دا و چی او دا قوم یکینو لیوی پا یو میز بانی او دا زان دا صوبه دی کشران و مختل او زان دا صوبه دی مشران و مختل و دی بانی ایستی اختلاف نو او بیا زمانگو سایل شتا دی تورخم زمانگو سایل دی دا طول پاکستان بیا تورخم بانی روان دی ورسک زمانگو سایل دی دا طول پاکستان بیا ورسک بانی رنا دی زیارت ماربل زمانگو سایل دی دا طول پاکستان بیا زیارت ماربل و بانی عباد دی.
د واکمن ګوند تحریک انصاف د قبایلی ضلعو یو مشر د خیبر نه د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی وای چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره به د قبایلو د اویا وکالو محرومۍ ختم شي.
عمران خان د قبایلو سره چې کومې وعدې کړې دي، د هغوی نمایندګانو چې کومې وعدې کړې دي، هغه بالکل سرته رسي. وړمبې دا چې ان اف سی نه علاوه د 57 ارب روپو اعلان دا د قبایلو سره د اخلاص او د مینې چې کوم دی اظهار دی، او د ان اف سی وارډ کې چې کوم حصہ د خیبر پختونخوا ده د پنجاب ده، زه پوره یقیني یم چې داغه ده دغه شانتي به د سین او د بلوچستان نم چې کوم دی د دې اعلانونه وشي. او عمران خان په دې کې یو کردار ادا کوي او موږ 100% یقیني یو چې دا د دې د مسلې به حل کیږي او دا پیسې به دوی ته ملاويږي.
دغه غونډې په داسې حال کې روان دي چې تیر کال په مئی کې د 25 مئی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوی، ایف سی آر ختم شوی او هلته قبایلی ضلعو کې خاصدارو ته د پولیسو حیثیت ورکړل شوی، عدالتونه غځول شوی او حکومت وایي په قبایلی ضلعو کې به د لس کلن پرمختیایي پلان لاندې ګڼ شمېر منصوبې شروع کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته تاسې غواګی قدرمن اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د پښتون اژغورنې غورزنګ غوښتنې پر ځای دي خو ژبه یې سخته ده. وزیر اعظم د اپریل په 19 د قبایلي ضلع اورګزو د دورې پر مهال جزې ته په وینا کې ویل چې قبایلو ډېرې قربانۍ ورکړې دي چې د هیرولو نه دي او د دغه سیمو پرمختګ لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. خو د پی ټی ایم مشران وایي د وژنو، ماینونو او د وینو تویولو خبرې ترخی وي. د ژغورنې یو مخکښ محسن داول مشال ته ویل کچېرې دوی شدت سره دا خبرې نه کولې نو نړۍ به د دوی آواز نه اورېدې. نور تفصیل د یوې وړکې د میروستو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې سمې دي او دا هغه خبرې دي چې هغه یې پخپله له 13-15 کلونو راهیسې کوي. د جمعې په ورځ په اوروزو کې جلسې ته په وینا کې عمران خان ویل د پی ټی ایم ځوانانو خبره سمه خو ژبه یې ناسمه ده.
پی ټی ایم نه یو تنظیم ہے، پٹھانو کی تکلیف کی بات کرتی.
پی ٹی ایم یو نوی تنظیم دی، د پښتنو د تکلیفونو خبره کوي. د قبایلو د مشکلاتو خبره کوي. دا هغه خبرې کوي کوم چې زه د 15 کلونو راهسې کوم. هغوی سمه خبره کوي. دلته خلک بې کوره شول. کله چې یو ځای کې جنگ وي نو بې ګناه خلک پکې وجل کیږي. هغوی سمه خبره کوي خو لهجه یې سمه نه ده. دا د ملک لپاره صحیح نه ده.
عمران خان ویل قبایلو بهر هیچ چاته دا معلومه نه شوه چې پر قبایلو څه تیر شول. په دې کې د فوج قصور نه دی بلکې قصور د هغه واکمنانو دی چې د امریکا په خوله یې داسې وکړل. وزیر اعظم په خپله وینا کې دا هم ویل چې د جنگ پر مهال قبایلو ته د اوختو زیانونو د ازالې لپاره به پوره پوره مرسته کوي. خو په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزي غړی محسن داوړ مشال لري ته ویل یو څوک چې د مرګ ژوبلې د ماینونو او د وینو ذکر کوي نو دا به خامخا ترخی خبرې وي.
نسبت سره اوسم دا لهجه ډېره ټیکټا ګوره خلک دا د خلک نان وایر دي دا د عدم تشدد اصول به نو پر خپل مبارزه کوي. دې تر اوسه پر تشدد ته لاس نه دی اچولی. نو دا داسې عمل دی چې زما په خیال خان صاحب ته اندرون شته او که به دا وایم چې که په دې دومره شدت سره موږ خبره نه کوه نو دنیا به نه اورېدلې. تا که 15 کاله عمران خان دا وایي چې ما 15 کاله دا خبره کړې وه نو خو په 15 کاله کښې به 15 کاله کښې به بیا دنیا هم د دې نه خبره شوې وه. بل چا به هم څه کیسه خو اورېدلې وې که نه څه داسې چینج خو به راغلی وې څه نه څه به د خلکو په ژوند کښې آرام خو راغلی وې که نه.
د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ دا هم ویل چې دوی سره چا زیاتیا کړې هغه کسان به په ډاګه کوي.
یو سړی غلا کړي یو سړی مر جوبله کړي نو ته به دنیا ته دا نه وایې چې مثال غلا کړې ده ما سره ظلم چا کړی ده خو همدې کړی ده نو زه به دنیا ته دا نه وایم. دنیا ته خو به دوم په دې چا سره زیاتیا کړي چا به نه ګزار کړي نو زه به دنیا ته ما خلک یادومه. زه به ته دا خو نه شم ویلی چې دا را سره عمران خان کړي یا دا را سره چېرته د بابړې محکمې کړي یا د زراعتو محکمې کړي خو چې چا را سره کړي نو دنیا ته به زه مغې یادومه.
د یادولو ده چې د اپریل په 16 نېټه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ولسی غونډې یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې په پښتون میشتو سیمو کې دي د هدفي وژنو په وړاندې اقدام وکړي او ټول ورک کسان دې عدالت ته وړاندې کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 او 15555 کیلو هرتز.
مشال لري ته تاسو غوږی کډر مو درکو د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل ارګټ سیمه کې پرون په ماین چاودنه کې یو 28 کلن ځوان ژوبل شوی دی. دا ژوبل شوی تن درملنه په ډی آی خان فوزی هسپتال کې روانه ده چې تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان په سی ایم ایچ هسپتال کښې د پرارژلي سره موجود دغه خوریې عرفان مسعود د دغې چاودنې او د امان الله د پرارژل کېدو حال په دا رنګ بیان کړ.
دا امان الله نمیږي 28 بجې دی کور سره چې مول یې ورک شوی وو کور سره تقریبا مازدیګر نه بعد هغه چاودنې شوې دو پښه زخمي شوې دو پښه یې ځینې نه کاټ کړل او په ډی آی خان سی ایم ایچ دی زیر علاج دی.
عرفان مسعود دا هم اول چې په موقع موجود عملیاتي فورس سرتیرو پر ارژلی د شپې 12 بجې د ډیرا اسماعیل خان پوځي هسپتال ته راورسوه. په ډیرا اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې او د هسپتال چارواکیو هم د مشال ریډیو په پښتنې د دغه پېښې پخلی وکړلې خو خپل نومونه جوتولی خوښ نه کړل. دا د هم یادوي چې د امنیتي فورس ځنې سرتیرو په مول تر اوسه پورې په سولي وزیرستان کښې د ماینونو د چاودنو په نتیجې کښې په سلګونه ځایي اوسېدونکي مړه شوي او مزور شوي دي. بل طرف ته د امنیتي فورسز د چارواکو د وینا په مطابق په سیمه کښې د ماینونو د شنډ کولو هلې ځلې پله پسې روانې دي خو د دې باوجود بیا هم وخت په وخت په دغې رنګ پېښې مخې ته ردرومي چې د انساني اطلافو نه علاوه تر اوسه پورې د ماینونو په دغه چاودنو کښې په سلګونه څارویون هم مړه شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ هره لحظه او هره شیبه کې.
مشال اړو تاسو غوږی قدمه درکو د شمالي بودرسان کاروباریان وای حکومت ورسره ژمنه کړې وا چې په فوزی عملیاتو کې د دوی دکانونو او کاروبارونو ته د اوریدلو توانونو معاوضه به ورکوي، خو تر اوسه یې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. په پیښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د کاروباري اتحادیې مشرانو ویلي کال وړاندې په اسلام آباد کې د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج کړی وو او که تاوانونه یې پوره کېږي نه نو یو ځل بیا به په احتجاج لاس پوري کړي. نور معلومات د شبیر احمدجان په راپور کې اورو.
دا شمالی وزیرستان دا تاجرانو دا اتحادی یو مشر ذہین اللہ مشال لیڈو تا دا جمع پورز پا پیخور کے دا خبری غنڈ ورستو ویل چھے تیر کل سرخار اسلام آباد کے دوی احتجاجی ناستہ کڑے وا اہاں وقت کے دا پاکستان دا پوز دا عام اڑک ویان جنرل آصف غفور ادا پاکستان تحریک انصاف دا مرکزی حکومت غڑو دوی تا دا دوی دا مالی زیانینو معاوضے ورکولو اجمان کڑے وے
زمونگا چکم نقصان شوے دے آگا 8.63 کروڑ بدایا کے 3,706 دا دکانداران بالکل ویریفائیڈ دی اسلام آباد کی میں درنا ورکڑا 17 اپریل 2018 پنزور زی مسلسل بیا اسف غفور صاحب زمون سرا وادا وکڑا بلکہ ٹی وی ٹی اوچالا ولو اجمل وزیر دا چکلا مون ورالو مل وزیر توئی چ بحثیت ز یو ترجمان دا سی ایم طرف نہ دا خبر درتا کو چ دا دے کے پی دے بس خبر نہ دا او تاسو لال سی مرکز نہ دا پیسے واڑی اے وچ تاسو مراد سید صاحب ذمہ وار دے اسف غفور صاحب میں ذمہ دار دے
دا دا کاروباریانو دے اتحادی یو بل مشر ارفاق اللہ وائی چ کچری کاروباریان ستونز ہوارے کلی شی نو ددوی دے سر تڑلے نور ڈیر ستونز بہم ہوارے شی
میرا داوی ائی چے می سرا چے کیمو دو دا ملی مرستہ دا وشی زکہ چے دکاندور یو ریڈ کی ہاسی ہڈی کی حیثیت لری چے کیمو دو دے کاروبار سرا لے مو دے ہر شی مسئلے تڑلی دی ایمو صحت تڑلا دا ایمو تعلیم تڑلا دا ایمو چے کیمو دو نرا خبرے تڑلی دی
ملک محمد سعید چولان دے دا کپڑے اٹ روزگار کو وای چے اس نور زینو کی پ مزدورے کولو مجبور دی او خپل ضرورتونه پوره کول ورته ګران دی نو باید دوی ته خپل حق ورکړي شي
دا غاسې چې کوم دي کاندورون کاروباری نه نن شوی دا غاس نوستي دا ایس کاروبار نو کو خبره دا ستو چې کاروباری نه خو مجبوری می دا چم ذکر خار څخه کړل کېره تا د می خپل کېر اړنګ دا سروې نه دو شوی دک شه کېر ماړنګ شوا دا د کانینه ماخرو بری د خال کې سر می چارې کړل د یو بل سره می مزیرا کا ولا وا خپل بل بچته می پیسې وسلا ولې
ولې پدېړمو چې کلا دا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان ادا قبائلی ضلعوں لپاره خصوصی مشیر اجمل وزیر سره تماس ونیول د هغه وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان سره هم پرون په یو غونډه کې دغه ټول ستونزې پورته کړې دي او ډېر زر به د دې کاروباریانو دغه معاوضه ورکړي شي دا کاروباریان وای کچر ددوی دا غختنه ونه منل شوی نو ور بیا با پاسر خر اسلام آباد کې په احتجاجی ناستہ مجبور شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لوتا تاسو غوږی کډمانه ودونکو د شمالي بودستان ځینې بیکورو شو غوښتنه کړې چې قبایلی ضلعو کې د راتلونکو صوبایي انتخاباتو لپاره دی د دوی ووټونو اندراج په خپل خپل علاقو کې وکړي چې دا رنگ دوی د تیر په شان د خپل رای ورکولو نه بې برخې پاتې نشي. ملخوا الیکشن کمیشن ویلي چې دغه خلک د کمیشن لخوا د سهولت په مرکزونو کې د خپل ووټونو اندراج کولی شي. نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد ته راغلی او د شمالي وزیرستان د متاثرینو وینا وا چې دوی د بنو په بکاخیل کیمپ او د پاکستان په نورو سیمو کې د بیکورې ژوند کوي او د وټونو اندراج یې په یو ځای او په بل ځای کې شوي چې لکه بلې په تیرو ټول ټاکنو کې د دوی ډیر وټونه ضایع شوي دي. د دوی غوښتنه وه چې په کوم کیمپ یا سیمه کې دوی اوسیږي هلته دوی ورله پولینګ سټېشن جوړ کړي چې درشن دوی راتلونکو صوبایي ټول ټاکنو کې خپل رای په سم ډول وکاروي. د جمعې په ورځ له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن نورخان مداخل په دې اړه اړه وی.
بالکل الیکشن سے وسو امو الیکشن باقی خلے پکی مندی امو تالوش پندر زر اوٹی زیا کو الیکشن کمیشن زیا کو چه مو زو پو بانی کے امو اوٹی اچھاولا ہو پو تاتا خیل پو مائزر امنا خان صاحب تا اپیل کو چه الیکشن کمیشن زیا چه مو تیم اوٹتا ہے چه بانی تا متر بازال کو.
حمداشن یو بلتن اصل میر مداخل مشال ریڈیو تا اویل که حکومت تدوی دا غختن و نمنلا ندوی با پا احتجاج لاس پوری کری پای چه الیکشن کمیشن ورلا راتون کو صبحی ٹاکنو نوڑان دی دا مسئلہ حل کری.
دا اگا دی مشتا دا خپل حکومت ملاوشی تیر کل کده رکھ الیکشن پا وقت که مشتا را درست زبردستی شویدو چه مشتا را الیکشن ندا ملاو شوید دا وزیرستان دا تخل تحصیل خو 70,000 مش خالی ووٹ تا پا دا که مش 5,000 ووٹ نو جور شوید.
مشال ریڈیو چه دا دی خلکو دا غختنو پا اړه د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن د یو افسر سهیل احمد نو پختل نو هغه وی الیکشن کمیشن د دوی د اسانیو لپاره په ټولو قبایلي ضلعو کې د اسانیو مرکزونه جوړ کړي نو لاغوی سره د رابطه وکړي. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن په وینا د جون تر د اخري پورې به په قبایلي ضلعو کې صوبایي ټاکنې کیږي او دې لړ کې ټولې تیاری یې سرته رسولي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
مشال ریڈیو تا سیغو کی قدر مردن کو جماعت اسلامی دا صوبائی دا خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا دا بلدیاتی نظام پر قوانین کی بدلون رد کړی دی. ویلی دی چې دا بدلون دا بلدیاتی نظام د رو خلاف دی. پرون په پیښور کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان ویل چې دې سره به بلدیاتی ادارې کمزوري شي، خو حکومت وایي چې که اپوزیشن په دې اړه اندېښنې لري نو باید د اسمبلی په غونډه کې ورباندې بحث وکړي. تفصیل د غلام غوث رپورټ کې.
پیښور پریس کلب کې د جماعت اسلامی د مشرانو د خبری غونډې وروسته د یاد ګوند صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پختونخوا د کابینې لخوا د بلدیاتی نظام نه د ضلعو د شورا یا کونسل د ختمولو په ضد به په صوبایي اسمبلی کې هم آواز پورته کوي او دا مسله به په عدالت کې هم راپورته کوي.
صوبایي کابینه دا منظوري ورکړله، هغه د دستور پاکستان خلاف ده او هغه د ریولوشن د روح خلاف ده او د هغې په نتیجه کې به اختیارات واپس د ضلعو نه دا صوبې ته راشي او خلک به د خپلو وړو وړو مسایلو دپاره د لرو لرو نه د خپلو ضلعو نه پیښور ته واپس راځي. نو دا د انکانسټیټیوشن او د دې خلاف مزاحمت کوو، کوشش وکړو چې حکومت مجبور کړو چې دا واپس کړي او په فرض کا په هغه کې اونې شنو بیا به موږ د عدالتونو کې هم چیلنج کوو، د دې خلاف سړکونو ته هم راوځو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جماعت اسلامی پارلیمانی مشر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي په بلدیاتی نظام کې اختیارات اول د صوبینه ضلعو ته منتقل کول شي او بیا لاندې تحصیلونو او کلو ته منتقل کیږي او د دې نظام نه د ضلع په سطح ډانچه لری کول د دې نظام کمزوري کول دي.
ولا کانسټیټیوشن کې دا لیکلي دي چې آرټیکل 140A کې چې ریولوشن با صوبایي حکومتونو با بلدیاتی قانونونه جوړی هغه کې به سیاسي انتظامی او معاشي ریولوشن کوي. لکه د مرکز نه صوبې ته رالل نو صوبې نه ضلع ته ځي، بل یونټ خو ضلع ده کنه. نو ضلع ډیوالډ آفیسز چې دي نو هغه کې لکه هیلتھ ایجوکیشن دی، سی این ڈبلیو آفیس دا ټول چې دي نه په ډسټرکټ کې دي، هیلتھ ایجوکیشن په تحصیل کې نشته ده کنه. دوی دا وایي چې تحصیل نو تحصیل خو د میونسپل سروسز لپاره.
تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو ناظمانو هم په خبری کانفرنس کې د بلدیاتی نظام نه د ضلعو د شورا د ختمولو او بلدیاتی ادارې یوازې د تحصیلونو او کلو پورې د محدود کولو په خبره تحفظات څرګند کړي وو، خو د کابینې تر منظورۍ وروسته د اپریل په 13 نیټه د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکی او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې د ګل پورز به دغه ترمیم کړی شوی قانون د صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کوي او د حزبي اختلاف ګوندونه کولی شي چې په اسمبلی کې په نوي بدلونونو خپل تحفظات حکومت ته وړاندې کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې خوږی ختم اوریدونکو ښه ودی. د مازیګر څلور نیمې بجې انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اور.
زنو قبایلی مشرانو نن یو وار بیا د فاټاله خبر پښتونخوا سره په شاملولو اعتراض کړی. وای چې له دې سره قبایلو ته هیڅ ګټه نه ده رسیدلې. نن د خبر ضلع په جمرود کې د فاټا ګرینډ ایرلاینز ډلې لخوا د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو وروستو د صورتحال په اړه غونډه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د پښتون شورنې تحریک غوښتنې سمې دي او همدغسې غوښتنې دې په خپل هم له تیرو 1500 کلونو راهیسې کوي. پرون په ورځو کې جلسې ته عمران خان ویل د پی ټی ایم خبرې سمې خو د خپلو غوښتنو لپاره د وینا طریقه سخته ده. د جنوبي وزیرستان په تحصیل لدک کې یو 28 کلن الک پرون د ماین 14 له وجې زخمي شوی دی. په ډیره اسماعیل خان کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې امان الله نومې د ځوان پرون ناوخته د ماین 14 له وجې تر زخمي کېدو وروسته د ډیره اسماعیل خان یو روغتون ته وړل شوی. د خپلوان وای له امان الله څخه خپه پرې شوی ده. پاکستان وای د بلوچستان په ورماڼا کې د 400 کسانو وژونکي وسلوال له ایران سره تعلق لري. د پاکستان ډان او ځینې نورې رسنۍ وای د خبره د پاکستان بهرنیو چارو دفتر لخوا په اسلام آباد کې ایراني سفارتخانې ته په لیږل شوی احتجاجي خط کې شوې ده. د اپریل په 13 د بلوچستان په ورماڼا کې وسلوال 400 امنیتي سرتیري له بس څخه راکوز کړل او په ډزې وشل. جماعت اسلامی ګوند په بلدیاتی نظام کې د خیبر پختونخوا د حکومتي کابینې په بدلونونو اندېښنه ښودلې ده. پرون په پېښور کې د جماعت اسلامی صوبایي مشر مشتاق احمد خان وویل چې له بلدیاتی نظام څخه د ضلعي ډانچې لرې کول او د یوازې د تحصیل او کلو پورې محدودولو سره به بلدیاتي ادارې کمزوري شي. د کوسوو چارواکي وایي یو 300 وګړي له شام څخه خپل هیواد ته بیرته راغلي چې پکې د داعش ډلې 4 مشکوکه وسلوال هم شامل دي. د کوسوو چارواکي وایي دا کار د امریکا د نږدې همکارۍ له امله شوی دی او نن په مصر کې د هغو آئیني اصلاحاتو لپاره د دروسنې ټول پښتني په ترڅ کې رایې اچونه دوام لري چې له مخې یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی واک تر 2030 کال پورې غځول کیږي.
انیس اجمل بچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوردونکو، لژمنې سره سم بزر ته په دې نمای کې دوه اونیزې خبرونې لرو. نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونې ته غوښ شو. د خبرونو تاسو لپاره هر اونۍ بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو طالبانو سره مذاکراتو ته ډیر پام اړولی دی، په افغانستان کې داعش وسلواله ډله لا هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یو څېړونکي یو نوی کتاب چاپ کړی او ټینګار کوي چې عدم تشدد د افغانستان د کشالي حل دی. پر دې مسایلو نن د سولې پر لور خبرونې کې خبرې لرو. زه بشیر غواخم، هرکلی مکوم. د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغان او پاکستانی چارواکو سره د اپریل په 3 او 4 ملاقاتونه کړي دي. هغه په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړل. په افغانستان کې له تیرو 13 کلونو راهیسې طالبانو خپلې جګړې ته په دوام ورکولو سره د افغانستان جنگ اوږد کړی دی. که څه هم دوی د رواني کشالي یو لوی اړخ دی، خو یوه بله ډله چې افغانان یې نن سبا له زورونو ډیر زیات شکایت لري، داعش وسلواله ډله ده. د راپورونو تر مخه پخوا داعش په ننګرهار کې ډیر زور درلود، خو په دې وروستیو کې پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو له وجې زپل شوی ده. اوس دوی غواړي په پیوسته کونړ او نورستان ولایتونو کې ځانته مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان کونړ ولایت مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د اپریل په 2 مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان سره د اوګد سرحد له کبله کونړ د داعش د خوخي سیمه ده، خو دوی به یې پرې نږدي چې دغلته مرکز جوړ کړي.
کونړ غرونه دي، ځنګلونه دي، حراضي نه همواره ده، د دوی د اوسېدو لپاره تقریبا مساعد دی، خو د داعش یو خارجي پاتې ده او هیڅکله د کونړ لسونه به دوی ته اجازه ورنکې چې دلته په دې جنگلونو کې جای په جای شي. خو بعد بیا هم د مرکز نه لرې په جنگلونو کې دوی وو اوسېدل، خو تحرکات کمزوري وو. اوس د هوا په ګرمېدو سره تحرکات زیات کړي دي. زموږ قوتونه کاملا د آماده باش په حالت کې دي. تصفیه هم شروع کړې، تلاشي هم شروع کړې ده.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندید حنیف اتمر او د ولسمشر غنی ځینې نور سیاسي مخالفین دریز لري چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پریکړو عملي کولو لپاره یو موقت حکومت ته ضرورت شته دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ټاکنې د اپریل میاشتې ځنډیدلې او په سپتمبر کې کیږي. دا ولسمشر غنی حکومت مودا په مې میاشت کې ختمیږي، خو د قانون تر مخه څو چې بل ولسمشر ټاکل کیږي باید برحاله حکومت دوام ولري. په داسې حال کې چې د راپورونو تر مخه راتلونکي اونۍ امریکایي او طالب استازي بیا مذاکرات پیلوي، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وای دوی ته موقتی حکومت د منلو وړ نه دی ځکه چې په اساسي قانون کې نشته. نوموړي د اپریل په تمه مشال ریډیو ته ویل هغه خلک چې د موقتی حکومت غوښتنه کوي هغوی خپلې سیاسي ګټې تعقیبوي.
کوم د قرینې موضوع چې مسله د سول ده هغه د ولسمشر غنی علي بلوي او هر ورځ قرباني ته هغه رقم چې د خپل ویلي آماده دی، ولې د اقتدار انتقال یا قدرت انتقال هغه اساسي قانون دی او د افغانستان د خلکو غوښتنه انتخابات دي. دا باید د سیاسي مرتب چې د انتخاباتو خلاف یا موقت اداري چې وي باید دوی وګوري چې خلک څه غواړي. فکر کوم د دوی اندېښنه دې څه ده چې د خلکو کې ریشه نه لري او خلک دوی پېژني او د دوی خبرې و د بعضې افسانو نه کتو خبرې تقریبا سمون سره لري. دوی کوم بل دنیا کې شاید ژوند کوي.
د سولې پر لور
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دو ځله په افغانستان کې د موقت حکومت وړاندیز کړی دی. افغان حکومت او اپوزیشن سیاستوالو ټولو دا غندلی او د افغانستان په چارو کې مداخله بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان باید افغانان پریږدي چې څرنګه غواړي هغه سي روانه مسله حل کړي.
دا ډېره یو عجیبه خبره ده. عمران خان دا خبره وکړه، دا د دوی یو رائے ده. خو دته اوس دا احساس پکار دی چې د پاکستان صدر اعظم دی چې کومه خبره کوي هغه به د حکومت پالیسي وي، هغه به د حکومت نظر وي. هغه باندې به بیا هر قسمه تبصرې کیږي یا به پرې تنقید کیږي. بل دا چې دا افغانستان د خلکو د سیاسي مشرانو د حکومت د هغې خوښه ده چې هغې کم قسم نظام غواړي. افغانستان کې خدا تجربه نه ده شوې موقتی حکومت.
د سولې پر لور
افغان حکومت پر پاکستان تور پور کوي چې د طالبانو په استعمال سره په افغانستان کې ترهګرۍ ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی خومنی چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ شته دی چې د سولې لپاره یې کاری. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه د مداخلې نه بلکې لخه نیته کوي چې په وینا یې دې سره به د افغان ولسمشرۍ ټاکنې شفاف وشي. د سیاسي چارو څېړونکي انتظار خادم مشال ریډیو ته ویل د سولې لپاره د موقت حکومت نظر غلط نه دی، خو عمران خان باید وړاندینه کړي
پاکستان او پاکستان حکومت باید خپل سرجکوم پالیسی پری دی افغانستان کې مداخله ونه کی. د حالاتو په حساسیت په کتلو باندې نه عمران خان حق لري او نه مناسب زمان دی چې دا خبره وکړي. د اساسي مسله دا ده چې غنی او دغه ټیم فکر دا کوي چې طالبان د تسلیم شي. دا هم فکر دی چې طالبان دا فکر کوي چې حکومت سقوط ته دوی په واک باندې حاکم شي. دا هم صحیح نه دی، بلکې منځګړی لار دا ده چې ملت جمع سیاسي اپوزیشن جمع طالبان جمع نړۍ جمع د افغانستان حکومت سره کینی په قطر کې دا سی فرمول دی سره سلاشی ټول خو تر منول ور.
سوامی لرانو خوڑا لونګ زوانی مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ زوانی مرګا سوامی لرانو خوڑا لونګ زوانی مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ زوانی مرګا. ਉੜੇ
مرش جنگل زانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زانی مرگا چادنگا زوانی را لڑوے پاس ویلیو چادنگا زوانی را لڑوے پاس ویلیو تیرا دی پدوا واوڑا ملنگا زوانی مرگا نم گوندے رے بے میرا نم رنگا زوانی
سولے پر لوگ
تسیل مشال ریڈیو د سولے پر لوگ خبرونه اوري زمو قربا بشیر گواخیم په کابل کې چړونکی احمد الله ارچوال یو کتاب لیکل دی. دا کتاب د پښتون مبارز او عدم تشدد د سرلاري باچا خان خدای خدمتگار په اړه دی. ارچوال وای دی تحریک په پښتنو کې ټولنیز اصلاحات راوستل او د هغه وخت حکمرانانو انګریزانو څخه د ازادۍ لپاره یې کامیابې هڅې وکړې. آغاز یې تایید چې له دې تحریک ډېر څه زده کېدل شي او د افغانستان اوسنۍ جګړې ختمول لپاره تکار اخیستل کېدای شي.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوي نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې په نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر د سیده په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې دی او سوال اساسي دا دی چې آیا دا تحریک چې و د ستراتیژیک تحریک و او په تعقل ولاړ تحریک و او که دې د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوي د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو لپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې لپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو د څېړنې هغه اساس څه شی دی؟ خلکو سره مو مرکې کړي دي که نور مواد مو کتلي دي؟ څنګه مو دا تحقیق کړی؟
نو د تحریک د تحقیق کې ما هم د خلکو سره مرکې کړي دي او هم په خدای خدمتگار په باره کې چې څومره مواد موجود دي د هغو نه مې استفاده کړې، که دا په پښتو دي که په اردو دي او که په انګریزي ژبه باندې دي. یو مشکل دا دی چې خدای خدمتگار باره کې چې مخکې کم څېړنې شوي دي خاص کر په پښتو کې، هلته د تحریک سره داسې یو عاطفي غونته کې برخورد شوی دی، نو د ریسرچ د لحاظه دا سړي ته یو قسم مشکله ای چې ته بیا د دغسې موادو نه استفاده وکړي. نو په دغه کې زه یو څه مشکلاتو سره مخ شوی یم، خو بیا ما اردو موادو ته او انګریزي موادو ته مراجعه کړې ده او د هغې نه مې استفاده کړې ده. او د دې نه علاوه ابتدایي ریسرچ مې هم کړی، پرایمري ریسرچ مې کړی دی هلته پېښور کې، او دې طرف ته ځینې خلکو سره مې انټرویو کړي دي او د هغه انټرویو په اساس مې مواد راټول کړي دي.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاس ته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی، نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز همدا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې و دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې بلکه دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره و، یو ریشنل چایس و، یعنی که پښتنو یا بچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې هغه څه چې د دې جګړې ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې د اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتګار مثلا په هغه وخت کې یو لیکلې ستراتیژي نه لرله، خو د یو ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتګار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و. د دې نه بر علاوه مثلا د خدای خدمتګار تشدد نه کاوه. زه فکر کوم چې په دنیا کې یا په خدای په ولسي مبارزو کې خدای خدمتګار په هغه د ګوتو په شمیر مبارزو کې چې هلته د تشدد نه کولو باندې قسم کاوه. او د دې نه بر علاوه خدای خدمتګار کې یو تنظیم او یو نظم هم موجود و. د دې نه مخکې که ته د خدای خدمتګار باره کې لیکلي کتابونه وګورې هلته دا خبرې نشته، هلته چا په دې باندې بحث نه دی کړی چې خدای خدمتګار ستراتیژي څه شی وه.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
قدرمن اوردونکو له ژمنې سره سم اوس درته دویمه اونیزه خبرونه جمهوری غږونه درخبرو. د نن خبرونه د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملالی یوسفزی پلار او تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزی د جدوجهد په اړه ده. د پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی.
جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری، شهري او قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي. د نن خبرونه د تعلیم حق ګټلو ته ځانګړې شوې ده او په دې لړ کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی د مبارزې کیسه دراوړو.
امن زیر او سرگ گلونا، امن کلی شنفزونا، ده ایلم پا سردرو کی ده بیگرو آوازونا، ده سپغمه پا رومانیش پا ده شپیله خواگه ترونا، ده جانان پا سپین غاڑا ده رامبیل چامبیل گلونا.
ضیاءالدین یوسفزی دا نظم په 2008 کال کې اورولې د کابل په یو مشاعره کې و خو لیکلې په سواد کې و. هغه د نظم الهام د افغانستان یا د قبایلي سیمو له تشدد نه، بلکې په خپل غیر چاپیر کې د طالبانو له روان ظلم او جبر اخیستې و. ضیاءالدین یوسفزی له هغو څو کسانو و چې له 2004 بیا تر 2010 پورې په سوات کې د مولانا فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د تشدد پر ضد مزاحمت کولی. خو مزاحمت سیاسي شعور غواړي او د ضیاءالدین یوسفزی په وینا دا شعور پلار ور کړی وو.
زما پلار اگر چې عالم دین او امامتین کولا په سکول کې استاد هم، خو هغه ډیر روحان فکر انسان او ډیر سیاسي په خپل سوچ کې. هغه ډیر سفرونه کړي وو لکه د هندستان، بیا ګاندی او باچا خان او قائد اعظم، دا ټول کوم شخصیات نو یا ابو کلام آزاد دا غینه ډیر واقف هم. نو هغه په ماته ډیر قصې کولې د خپل وړوکوالي. نو داغه ډیر د سیاسي فکر خاوند او بیا هغه په دې کلاس تفریق لکه د شتمنو او د غریبو خلکو چې منځ کې کم تفریق دی په دې حواله باندې هغه ډیر حساس و. نو لکه یو چې برابري وي معاش، نو یو خو داغه د فکر نه ډیر متاثر وم په وړوکوالي کې. رجحان زما سیاست غاړې ته، سیاسي فکر ته، فلسفې ته، د انساني مسایلو ته، دغه شعور ته زما ډیر زیات و.
ضیاءالدین یوسفزی د 1999 کال د اپریل پر 6 نیټه د خیبر پښتونخوا د شانګلې په برکانه کلی کې زیږیدلی. پلار ورته سیاسي شعور ورکړ خو د سیاسي فکر د عملی اظهار موقع هغه وخت ورته ملاو سو چې په لسم جماعت یا سنف کې وو.
چې زه لا په نهم لسم کې وم چې په هغه وخت کې په شانګله کې د پاکستان نېشنل پارټي د بزن جوسف د ګروپ څخه خلکو هغه کې زما وخت هم شامل و. فیض محمد خان پاپا، علی گوهر، افتخار او نور داسې ملګري وو د شانګلې چې هغې به د هغې د تعلیماتو پرچار کو، سټڈی سرکلز به کولو. لکه یو غاړې به زه جماعت ته تم، هلته کې به ما د قرآن پاک تعلیمات ترجمه مې کوله. د یخ جنگ زمانه وه، دوه اتیا، درې اتیا، څلور اتیا، که نظریاتي غوندې وخت و. یو غاړې ته د هغه تندرو خلک چې کوم دي هغه تیزو ګرمو، او بلې غاړې ته دا لږې دانې وي چې دې به د طبقاتي سیاست خبره کوله، د قومي سیاست خبره کوله. او ما اولنی تخریج چې دی نو هغه ما په نهم جماعت کې زه اوما، او زما د سخر کور ته چا وخیا زما سخر نو چې چا نصر خان د هغې په ځای کې د عبداللطیف افریدي صاحب چې کوم دی هغه راغلی وو، دې د هغې د پارټۍ خلک وو. نو هغه کې ما تخریج کړی وو په هغه وخت کې.
زیاودین یوسفزی له لسم جماعت وروسته د سوات په جانزیب کالج کې داخله واخیسته. هلته یې رجحان د مذهبي پارټۍ جمعیت علما اسلام فزرامان ډلې د ځوانانو سازمان جمعیت طلبه اسلام پر لور سو. خو څه وخت وروسته یې سیاسي فکر چورلټ بدل سو او طبقاتي سیاست کوونکي ډیموکراتیک سټوډنټ فیډریشن سره ملګری سو. بیا یې سوچ وکړ چې د دې تنظیم سیاسي هلې ځلې ډېرې محدوده دي، نو د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن کې شامل سو. خو په انګریزي ژبه کې تر ماسټري کولو وروسته د پارټیانو سیاست پرېښود او د تعلیم د حق لپاره مبارزه پیل کړه. هغه په 1904 کال کې په مینګور کې خوشحال سکول بنیاد کښه شود. شاوخوا لس کاله وروسته په سوات کې طالبان راښکاره سو او هغو سکولونه او خپل مخالفین په نشه کول شروع کړل. په دې حالاتو کې ضیاءالدین یوسفزی د تعلیم د خوروونکي پر ځای د تعلیم دفاع کوونکی جوړ سو. هغه به په جلسو، غونډو او رسنیو کې د طالبانو پر ضد خبرې کولې.
ما د هرې میډیا سره خبرې کړې دي ستاسو سره، او ظاهر خبره ده ملاله بر سرم کولې. ما ته به وخت په وخت باندې خطونه راتلل چې یاره دا ته چې سکه دا مونږ په نوټس کې دي، دا سکولم ستا چې کوم دی دا د مغرب سکول دی او دا بند کا، دا جنکې چې راځي سکول ته نو دا ټیک خبره نه ده. د الکانو دا دغه چې کوم دي کپړې چې دي دا پینټ شټ ختم کا، دا جامې شي. لکه دغه سي دړکې دنکیانې به مونږ ته ملاوي دي. او دومره سخت وخت په دغه حالاتو کې چې د طالبانو دهشتګردو ترکګري او د هغې دهشت په انتها باندې وو، په هغې کې خبره کول ډېر ګران کار وو. خو ما به خلکو ته وی چې خبره کول د دې نه زیات ګران نه کول د دې نه زیات ګران کار دی، ځکه چې مونږ خبره نه کوو نو بیا به زمونږ د مسلو حل نشي راوتی.
د جنرال مشرف په واکمنۍ کې په اسلام آباد کې د لال جماعت پر ضد تر پوځي عملیات وروسته د طالبانو په سوات کې مشر مولانا فضل الله په سوات کې تشدد نور هم زیات کړ. پولیس او مخالفین یې وژل، هنرمندان یې ځورول او لسیمې شړل، په لسګونو سکولونه یې په بمونو والوزول، د ښځو په بهر تلو یې پابندي ولګوله او د نجونو تعلیم یې بند کړ. د دې پر ضد په سوات کې په سیاسي توګه ویښ کسانو د ګلوبل پیس اسوسیشن په نوم سازمان لاندې په 2009 کال کې غونډه وکړه چې ضیاءالدین یوسفزی یو له فعال غړو وو. وروسته هغه د سوات قومي جرګې سره ملګری سو او ویاندې جوړ سو. د هغه ورځ تر بلې د طالبانو پر ضد خبرو هغه د طالبانو په نظر کې راوست. د طالبانو یو مشر په خپل ناقانونه اف ام چینل د هغه نوم د هغو کسانو په لیست کې اعلان کړ چې طالبان به وژني. له ضیاءالدین یوسفزی سره ترځان د کورنۍ غم زیاتو.
زه د دې خبرې نه ډېر زیات یریدم چې خدای مکا چې که دا خلک راشي او ما د کوره وباسي او ما زما د بچو او زما د ښځې مخکې مې مړ کړي، نو زه خو به مړ شم. خو ما سره به دا د مرګ نه پس دا غم وو چې زما دا بچي چې دي دا به ټول عمر بیا د دې ټراما نه راونوځي، که هغې ما په داسې حالت کې مړ وویني چې ما د هغې مخکې مړ کړي یا ما د هغې د مخکې بوزي او چېرته په چوک مې غورځي. نو د دغې نه د بچ کېدو دپاره ما به شپې د دوستانو سره کولې تقریبا دوه هفتې. نو دغه یقینا چې ډېر زیات ګران وخت وو.
له ضیاءالدین یوسفزی سره د خپل مېرمنې او بچانو فکر وو، خو د هغه له مېرمنې تورپیکۍ سره بیا د هغه غم وو.
ما سره خدای یې ډېره زیاته وه. نو ما یو ورځ دته اندر پای کې خوده او زمونږ د کور نه اخوا شانې او کالونۍ وه. نو ما یې که هغو راځي نو د دې وجې نه به ورله زه په خپله تلم. اس وم چې چا ټلۍ وکړه نه وخته یا به چا وروهو، نو ما به دونه پرېښوده. ما به ضیاءالدین ته وی ته مه ځه، زه به خپله لاړه شم. او دا به بیا هم لکه به ما پسې را روان، زه به تقار هم شم. وایي زه د څه دپاره روانه یم، تاسو خو صبر وکړئ، دا ور به زه کولاو کوم. نو ما وي که دا کسان راځي نو ته به د اندرپۍ باندې اخوا وړي بیا هلته کنډتار شل لګېدل ما کولی خدای مکه د پنسون خلیده را گزار شي دې وجه ثابت شوه دا کارل راودل به کول چې څه وکیږي.
2008 کال هغه کالو چې پکې د طالبانو حمله او ظلم انتها ته رسیدلی وو. نږدې هر سهار به طالبانو د مینګوري په گرینچاو کې د خلکو سرپرې کړي مړي غورځول چې وروسته خلکو گرینچاوک ته د خونی چوک نوم ورکړ. د ضیاءالدین یوسفزی زوی خوشحال خان په هغو ورځو کې 12 کلن وو او چې کله به یې مړي لیدل نو د پلار تصویر به په ذهن کې وګرځید.
هغه ټایم کې سره 12 کالو ما زما دا غټ خوف و چې پولیسانو سرونه بایکټ کول نو که بوجو کې به سرونه چور نه مای سپته لري چې زما دا غټ خوف مای کې دي زموږ کوته څوک راشي ورکولاو مو ته ورکولاو کا وای چې بس تاسو په سر دی و یا زموږ د کور مخ کې گزار کی کله چې موږ چک پوینټ باندې ډېرې وینو هر چک پوینټ موږ رسی چلته موږ الته طالبانی ودرولو نو زما نظر به ډېر زیات
د ضیاءالدین یوسفزی لور ملاله یوسفزی هغه وخت 15 کلنه وه. هغه به د خپل پلار د ساتنې لپاره هر شپه تر ویده کېدو لمخه د کور ټولې دروازې او کړکیانې تړلې. خو ضیاءالدین یوسفزی ته یو ورځ وویل سو چې طالبانو ملاله ته دړکه ورکړې.
ملاله ته په یو فنکشن کې دعوت و نو هلته کراچۍ کې زموږ سره د یوې ښځې ملاقات وشو او هغې موږ سره ملاقات لپاره راغلې وه. هغې ما ته په ګوګل باندې سرچ باندې وویل چې تا ته پته نشته دلته کې یو خبر دی چې ملاله ته طالبانو ترکه ورکړې ده شاد بیګم ته دې ته. نو زه ډېر زیات پریشانه شوم. زه دومره خفه شوم چې د هغې نه وروسته بیا موږ د چا مېلمانه وو نو زه هغه چې په کوم کور کې مېلمانه وو نو زه به په مخه واشروم ته تلم. نو لکه هغه دباو دومره ډېر و ځکه چې ستا یو داسې لور چې هغه ستا ملګری ستا کامریډ یعنی هغه یک جان دو قالب چورته وي هغه ته دنکی ملاوی کی نو دا ډیر زیات سخت و خو جی.
ضیاءالدین یوسفزی د دې دړکې ورسته د خپل لور ملالی د تحفظ په لړ کې ځینی اقدامات وکړ خو باور یې نه کولای چې د پښتنو په وطن کې او د اسلام مقدس نوم اخیستونکي به پر یو ماشوم انجلۍ حمله کوي. خو د هغه دا ګمان یو ورځ غلط ثابت شو.
زه په سواد پریس کلب کې په یو د استادانو یو ریلی وا هغه ته زما تقریرو مالا تقریر نو کړي چې په دې منځ کې زما ملګری احمد شاه ته فون راغی چې د خوشحال سکول په بس باندې یا د هغې په ګاډي باندې حمله شوې ده. زما د تقریر نوم اخیستی کېده او دلته ما ته په غوږ کې پټه شانتي دا خبره وکړله. نو زما بالکل رنګ ژر شو. ما لنډ غونې تقریر وکړو بیا مې خلکو ته وویل چې را ما ته ایمرجنسي ده او زه هسپتال ته. نو بس دا هغه ځای نه چې زه نیغ لاړم نو په لارې بیا ما ته وویلې شو یو بل دوست راته فون وکړو چې آو تاسو د سکول په ګاډي حمله شوې ده او ستا لور پکې زخمي نه دوه نورې ماشومان پکې زخمیانې شوي دي. چې زه دا لاړم هسپتال ته نو بس ایمرجنسي کې پرته وه ده او په کېجولټۍ کې زه د دې د کس طرف ته ودرېدم. ما دا مې ښکل کړه په پوزه په سر او په زن او ما وې بادره لور ته زما جنګ د کرکې سلسلې دي امن مینه ده مزید جنگ جنون دی او سپیتوب دی امن روغه سړیتوب دی جنگ غربت دی بدحالی ده امن شته دی سوکالی ده جنگ بغداد افغانستان دی امن خاد آباد جاپان دی جنگ کینه ده جنگ فساد دی امن ټینګ ساتل جهاد جنگ قبرونه جنازی دی امن ژوند دی ترانی دی جنگ درانه پړون سپکړي امن ننګ دی او حیا ده امن ژوند دی امن ساز دی امن مینه ده کلا ده.
درنو اوریدونکو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو د تعلیم مبارز ضیاءالدین یوسفزی د مبارزې پر مهال د ګالولو ستړو کیسه واوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پوري زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.